عنوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستلیم شیزوان فکر پروگرام کې موز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو ولمورز د سات اتوشتما د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرتګ ټولو یو سلو پنځمه کلیزه وه. دا تیر جمهوریت پر مهال افغانانو د ورځ په ولسي او حکومتي کچه په شاندارو مراسمو لمانځله، خو د طالبانو له راتګ وروسته دا ورځ د محدودیتونو له کبله ډېره کمه یا هیڅ نه لمانځل کیږي. خو دا ورځ ولې باید ولمانځل شي؟ افغانانو ته د دې ورځې لمانځل او د تیرو ارزښتونو یادونه په ځانګړې توګه ځوانانو ته څومره ضرور ده؟ د افغانستان د سیاسي ازادۍ ګټونکی غازی امان الله خان څومره پیژني؟ د غازی امان الله خان اصلاحات په افغانستان کې څه و؟ ولې دغه اصلاحات رامنځته نه شو؟ ولې د غازی امان الله خان پر وړاندې ولسي پاڅون رامنځته شو، حکومت یې ړنګ شو؟ او همدارنګه د غازی امان الله خان د حکومت او د هغې د میرمنې ملکه سوریا پر هغو پرمختګونو او اصلاحاتو به هم خبرې اترې ولرو چې د ښځو په برخه کې په خپل وخت کې رامنځته کړي دي، او دا چې هغه پرمختګونه او اصلاحات چې د غازی امان الله خان په وخت کې رامنځته شوي وو په دغه 150 کلونو کې څومره ساتل شوي دي، او همدارنګه په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ورته څومره پام شوی دی. په دې مسایلو به تم شو خبرې اترې بولو. اوریدونکو الله تاسو هم په پروګرام کې نظر اخلو، لن تاسو تم کیږو، تاسو پیغامونه به راوخلو پر فیسبوک چې کوم کارونکو تفسیر لیکلی هغه به هم راوخلو، ملمنه هم را سره شته. په خبرونه کې را سره د ښځو د حقوقو فعال دیوا پتنګ، د پوهنتون استاد د جاوید مومن او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر دی. اتمر صاحب، له تاسو سره به پیل کړو. څه باندې سل کاله کېږي چې افغانستان سیاسي ازادي اخیستې ده او افغانان هر کال دا ورځ لمانځي، که تاسو ته وایست چې یو ملت او په ځانګړې توګه د هغې ملت ځوان نسل ته د دغه ډول ورځو لمانځل په ځانګړې توګه افغانانو ته څومره ضرور ده؟
مننه تاسو ته، سلامونه ستاسو درنو مېلمنو ته، پتنګ خورت او جناب مومن صاحب ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د هر هیواد هغه ارزښتونه او بیا هم ملي ارزښتونه دا دي چې دوی د خپل د هیواد سیاسي تاریخ باندې پوه شي، خپل استقلال باندې پوه شي، د هغه کسانو یا د هغه الګوګانو چې هغوی د دې هیواد په ازادي کې او همداسې په ترقي کې او په نورو تحولاتو کې لاسته راوړنې ولري، هغوی ته باید یاد کړل شي، هغوی ته باید درناوی وشي، او د هغوی کارنامې دې باید زمونږ په تاریخ کې ثبت شي. نه یوازې دا چې ثبت شي، بلکې زمونږ ځوان نسل، زمونږ راتلونکی نسل، ټول هیوادوال باید دغه کارنامې واوري او د هغه پر بنسټ باندې خپل ژوند، خپل سیاست او خپل ارتباطات د نړۍ سره برابر کړي. نو لکه چې څنګه تاسو ویلې، زه غواړم ډېر لنډ یو اشاره وکړم زموږ د افغانستان دغه تاریخ ته. که تاسو د اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان دوره وګورئ، امیر عبدالرحمن خان د یو سلسله بحرانونو نه راوتلی یو هیواد پاچا و، او د هغه پر وړاندې ډېرې ستونزې وې، ملک توایفي و په افغانستان کې. خلاصه دا چې تر ننه پورې عبدالرحمن خان د یو دیکتاتور او یو ظالم پاچا په نوم یادیږي، لیکن د همغه وخت ضرورت همغسې یو شی و، ځکه چې دغه ملک توایفي د هزاره و ملیت لخوانه، د ازبک ملیت لخوانه او د تاجک و حتی د پختنو د خوانه دغه ملک توایفي روانه وه. امیر عبدالرحمن خان ټول افغانستان یو موټی که، دغه نورستان چې په هغه وخت کې کافرستان نومېده یې مسلمان ته، او دغه ارباب رایتی او یاد ملک توافی په افغانستان کې ختم کو. نو دا مجبور چې په هغه وخت کې د دغسې یو تاریخ جوړولو په خاطر هغسې یو دیکتاتور نظام ولري. د هغه نه وروسته بیا امیر حبیب‌الله خان و چې د دې شل کلن تاریخ کې هم دوی یوازې په عمرانی برخو کې مشهور و او ځینې عمرانی کارونه یې وکړې، لیکن په سیاسي ډګر کې دې نوښت نه درلوده. جمال الله خان دوره د یو تجدد دوره وه، د یو نهضت دوره وه، د یو ترقي دوره وه چې په هره ساحه کې دغه ترقي رامنځته شو. جمال الله خان د افغانستان د نهضت سرلښکر یا مشر و، او تر دې ننه پورې هم موږ چې په دغه مختلفو کړاوونو باندې اخته یو، د هغه نهضت د نه بریالي کېدو له امله دی. که عمامي نهضت بریالي شوی وی، نن به افغانستان د ترکیې سره، د جاپان سره، د نورو د سیمې هیوادونو سره سیال وی، چې متاسفانه دغه د مذهبي افراطیت له سببه چې د امان الله خان په وخت کې دا د انګریزانو د خوا نه وپارول شو، او تر دغه ننه پورې د مختلفو استخباراتي کړیو په وسیله هغه باثباته یو نظام چې افغانستان او د افغانستان ولس د هغه غوښتونکي دي، هغه تر اوسه پورې مؤثر شوی نه دی.
مننه کور ودان اتمر صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم، او د امان الله خان د اصلاحاتو په اړه باندې حتماً له تاسې به وړاندې په خبرونه کې وپوښتو. مخکې دینه چې اغلې پتنګ ته ورشم، مومن صاحب تاسې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسې راته ووایاست ښاغلي اتمر، یادونه وکړه چې دا مهمه ده ټولنې داسې ورځې ولمانځي او ځوان نسل د دغې ارزښتونو نه خبر شي چې خپلواکي په څه معنا، یا بیرغ، یا دې ته ورته نور ارزښتونه چې یو ټولنې یو ملت لري، هغې نه باید ځوان نسل خبر شي. موږ په افغانستان کې تل یوه خبره کوو چې په افغانستان کې تل تاریخ تکرار شوی دی. دغه ځوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی، او د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په هغه شاندارو مراسمو چې پخوا لمانځل کېدله نه لمانځل کېږي. تاسې هلته یاستې، وضعیت له نږدې څارئ، څنګه د دغه ځوان نسل علاقه دغه ارزښتونو سره، او د دغه ارزښتونو لمانځل په کې څومره جوش کې دي، دغه ځوانان څومره هوس لري چې داسې ورځې ولمانځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی سیال تاسو ته او ډېر قدرمنو میلمنو ته او ستاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پرته له شکه چې هر ټولنه، هر هیواد ځانته ملي ارزښتونه لري او داسې ویاړلې ورځې لري. افغانستان هم یو له هغه جملې هیوادو څخه ده چې داسې ویاړلې ورځې لري، او خو د دې تر څنګ افغانستان داسې یو هیواد هم دی چې بدبختانه وروسته له دې چې ویاړ مو ګټلی دی، خپلواکي مو ګټلې ده، بیا د دې خپلواکي د ساتلو ظرفیت موږ کښتون نه درلوده چې دا خپلواکي څنګه وساتو او بالاخره له دې څنګه استفاده وکړو. په نورو هیوادونو کې تاسو وګورئ، موږ افغانانو خپلواکي ګټلې ده، یو خدای ده چې آزادي ده، هر انسان فطرتاً طبیعي آزاد ده او آزادي باید ولري، یو دا ده چې ته خپلواکه کېږي، کله چې خپلواکه شوې باید آزادي هم ولري په یو ټولنه کې. یعنی په دې معنا یو هیواد چې کله خپلواکي ترلاسه کوي، نو د هغه وګړي باید آزادانه د خپل فکر څخه کار واخیستل شي، هغه د بیان آزادي ولري، فکري آزادي ولري، حتی عقیدتی آزادی ولری، مذهبی آزادی ولری، هر ډول آزادی باید په ټولنه کې ولری. نور هیوادونو کې ګوري آزادی خپلواکي ورکول شوی ده، یعنی هغوی خپلواکي نه لګټلې ده بلکې ورکول شوی. خو تاسو وګورئ هغوی نن سپوږمکۍ ته خېزي، هغوی تاسو وګورئ په علمي ډګر کې څومره پرمختګونه یې کړي دي په هر برخه کې، نه یوازې په علمي بلکې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، په هر برخه کې پرمختګونه شوي دي. ځوانان وګورئ ډېر په علمي کدرونه دي اوس فعلا د ظرفیت لاړخه، ولی متاسفانه از افغانستان چې خپلواکي ګټلې ده، وروسته له خپلواکي نه تاسو وګورئ موږ اوس چیرته یاستو، هغه کوم سټیج کې یو د نړۍ. نو زما خبره دا ده چې په افغانستان کې چې خپلواکي ګټل شوې ده، وروسته له خپلواکي ډیر کوشش شوی د دې چې هغه خپلواکي وساتل شي او پرمختګ وکړي. امان الله خان یو له هغه جملې څخه و چې خپلواکي د خپل د ولس پر مټ، د علماو پر مټ، د ځوانانو پر مټ، په دلمي او روشن فکر کډرونو پر مټ خپلواکي وګټله او خپلواکي اعلان کړله. خیلی کارونه داول چه امان الله خان زر تر زر تصویل دی چه اساسی قانون جور که یعنی لوی جرگه را او گستلا او بالاخره اساسی قانون جور که زکه اساسی قانون تر طول مهم و او پاک وقت دیر کم و هیوادونه و چه هیوادونه ول چه اساسی قانون درلوده ده دیتر سنگ پی علمی برخه که امان الله خان دیر زیاد زیار ویسته کوشش و که چه علمی برخه که من پرمختگونه ول رو پا افغانستان که ترسو دا خپلواکی مو گتو او دا خپلواکی نا من سما گت پورته که او طولنی تا پرمختگ ورکو زکه دیغه شوار هم داو چه خپلواکی پا علم او پا قلم ساتل کیگی پا ظرفیت بانه او پا علمی ظرفیت ساتل کیگی نو یو تعداد روشن فکر اول چه اغا مولا خان سر اول او وزیران تاسو ملک محمود طرزی و همداسې نور کسانو چه سر اول یعنی ده سر ایل پا خواه همکاری دور لوده لپا دی برخه که خو متاسفانه منگو تاسو پا سیاسی علومی که یو مضمون نرو پا نامه دی سیاسی طولن پوهنه پا اغا سیاسی طولن پوهنه که من تر دیر برید پوری ده طولن نبز ده طولن ده وگر و نبز پیجاندل دی افغانستان یو سنتی و مذهبی طولنه ده نو باید کلچی اصلاحات رازی کله چې پرمختګونه راځي د افغانستان ټولنه باید دقیق مطالعه شي چې د افغانستان ټولنه څومره ظرفیت لري افغانان څومره ظرفیت لري آیا هغه اصلاحات چې موږ راولو په افغانستان کې دا ظرفیت او جذب لري دا ټولنه او هو وګړي او کنی لري دلته تر ډیر بریده پورې چې د امان الله خان د پرمختګونو مخه ونیول شوله یو علت همدا و چې متاسفانه له ټولنې او د خلکو څخه پس دقیقه توګه په سمه توګه مطالعه شوی نه و دا ټولنه او نه خلک
ممن سر ستاسو خبرم قطع کوم فکر کوي هغه وخت چې خلکو کوم فکر درلوده یا ستاسو د خبره چې ټولنه په سمه توګه باندې نه و مطالعه شوی او کوم اصلاحات چې راتلل د خلکو د غوښتنو مطابق نه و اوس څنګه اوس هم ځوانان یا په ټوله کې دغه کوم ملت چې په افغانستان کوم افغانان چې په افغانستان کې دي دوی لکه پخوا په څیر باندې فکر لري که اوس ورته وکتل شي او دغه اوسني ځوانان څنګه دي دوی په کوم فکر دي
یو خو ځوانان دي یو بد وختونه د دولتونو او دغه سیاسي ساختارونو جوړښتونه دي زمونږ تاسو که سیاسي جوړښت راسو د امان الله خان را په دې خاطر نه نه پوري د تجدد او سنت ترمنځ جنگ دی تجددګرایان او سنتګرایانو تر اوسه پوري جنگ ده دوه ترمنځ یو سو یو پرمختګ غواړي بل غواړي شاتګ غواړي متاسفانه دا شایسته یو او بل سل کال او تل خسل کال وروسته هم مونږ تجربه وانه خسته مونږ له دې تاریخ نه درس وانه خسته د افغانستان له دې تاریخ نه چې څومره ناخوال مو تیر کړی درس مو وانه خسته اوس هم تاسو وګورئ مونږ په علمی برخه کې که مونږ وګورو په سیاسي برخه کې وګورو په اقتصادي برخه کې که مونږ وګورو حتی په ټولنیز برخه کې که موږ وګورو ډېر زیات شاته پاتې یست یو بل ځوانانو تاسو خبره وکړه دې کې شک نشته چې اوس ټولنې یو څه توپیر تغییر کړی او ځوانانو هم یو څه علمي برخه کې ډېر کار شوی ده په افغانستان کې موږ باید یو کار وکړو چې دغه ازادي خپلواکي چې لمانځو متاسفانه په هغه ډول چې ما مخکې یادونه وکړه یو خپلواکي ده بل ازادي ده هغه ډول آزاده نه یستو چې موږ وشو کړی د خپل ازادي څخه کار واخلو او خپلواکي ولمانځو یعنی ځینی ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې منل شوي ارزښتونه دي او هغه باندې وګړي دي او ټولنې ځوانان په هغه باندې خوشاله کیږي تر څو د خپل ازادي څخه کار واخلي هغه خپلواکي ولمانځي دا شی متاسفانه اوس هم نشته ده او په سمه توګه چې موږ په هغه ډول چې موږ خپل ازادي ولمانځو خپلواکي ولمانځو په آزادانه توګه موږ نشو کولای یعنی خپل آزاد فکر څخه کار نشو اخیستی هغه آزادی چې موږ ته راکړل شوې ده چې موږ خپل خپلواکي په سمه توګه ولمنځو هغه نشته ده اوس یوازینی کار چې په افغانستان کې دغه سل کلونو په لړ کې موږ ګورو یوازینی شاهي نظام چې هغه د ظاهر شاه و چې دغه توازن ساتلی و اتحاد و اتفاق ساتلی و هغه نه وروسته د داود خان نه وروسته تر ننه پورې من اتحاد اتفاق نه ده ساتل ګوره په یو بیرغ باندې کولای شو من ډیر ناخواله په افغانستان کې حل کو یعنی من کولای شو په ارزښتونو باندې اتفاق هم راولو اتحاد هم راولو دیو زبر ځواک هیواد دیو اشغالګر هیواد په وړاندې ولی افغانان په یو ټغر راټولېږي دلته ځکه هلته ارزښت یو وي ارزښت په دې معنا ده چې اسلامي ارزښت وي
یا طولانی ارزښت وي یا افغانی ارزښت وي، هغه باندې ټول افغانان را ټولېږي. خو وروسته له هغه نه کله چې قدرت ته راځو، بیا موږ د خپل د خوښې هغه څه چې زموږ ذهن غواړي هغه بیا په خلکو باندې منو. دغه یې موږ غټه ستونزه ده. موږ وایو چې راځئ یو د بل فکر ومنو، یو د بل ارزښتونه ومنو. هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې منل شوي ارزښتونه دي، په هغه باندې افغانان ښه را ټولېږي، په هغه باندې ځوانان ښه را ټولېږي. نو بیا کولای شو چې هم د خپل خپلواکي ولمانځو په سمه توګه، او هم د خپل له تیر تاریخ نه درس واخلو. خو متاسفانه دغه نیمګړتیاوې چې ما یادونه وکړه، تر دې دمه ورته په سمه توګه په دقیقه توګه کار ورته نه ده شوی. دی همدغه لامل ده چې وروسته له خپلواکي نه موږ ماتیږو. یعنی څنګه ماتیږو؟ تاسو وګورئ، امان الله خان خپلواکي ترلاسه کړه، انګریزان لاس په کار شول، بیرته خپلواکي لمانځه لاړه.
مننه مومن صاحب. وروسته به په دلایلو باندې اتمن
بیرته د شوروي نه وروسته افغانان په سخته شول.
مننه مومن صاحب. وروسته به په دلایلو حتمن تم شو چې ولې افغانان نشي کولای کله چې ازادي ترلاسه کوي وینې تویږي، ازادي خو په اسانه نه ترلاسه کیږي. لاغې نه وروسته د افغانان ترمنځ اتفاق اتحاد نه رامنځته کیږي، او دوی نشي کولای ازادي چې اخیستې ده هغه وساتي. بیرته به اغلی ډیوی پتنګ ته راشم. ډیوی جانې، تم پروګرام ته ستړی مشي، په خیر اغلی. که چیرته د افغانستان د خپلواکۍ وخت وګورو، 115 کاله مخکې کله چې غازی امان الله خان د افغانستان سیاسي خپلواکۍ واخیستله، په هغه وخت کې د ښځو په برخه کې ډېر زیات پرمختګ وشو. ښوونځي ورته جوړ شول، کار په دې برخه کې وشو، محدودیتونه له ښځو لرې شول. اوس د دې 115 کاله وروسته بیا په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي، هغه ازادیانې چې ښځو درلیدې ورنه بیرته اخیستل شوي دي او په محدودیتونو کې ژوند کوي، هغه وخت چې کوم ارزښتونه افغانو مېرمنو ته ورکړل شوي وو، کار ورته شوی وو، ستاسې په اند باندې کافي نه وو؟ ولې افغانو مېرمنو هغه کارونه شو ساتلی؟ دوی ولې هغه اقدامات چې ملکه ثریا په هغه وخت کې کړي وو، په هغې لاره باندې لاړې شي وې ساتي هغه ارزښتونه د ځان لپاره؟
چېږي ستاسو درون مرمه اتمر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم، هم د رقم مومن صاحب ته خپل سلامونه او احترام وړاندې کوم. ستاسو دې پروګرام ټولو لیدونکو ته ګوریا، وروسته د 115 کالونه بیا هم موږ تاسو په هغې ردیف کې استو چې زه فکر کوم ټوله نړۍ مخکې څومره پرمختګ کړی دی، خو متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې چرته ځي. دلته مومن صاحب او همدا رقم ستاسو درون مرمه اتمر صاحب دواړو د تاریخ په کړه باندې خپل نظر یې ورکړله. خو د څنګ سره که چېرته ورته وګورو چې د مېرمنو په برخه کې په د 115 کالو کې یا 115 کاله که څومره پرمختګونه شوي وو، او د افغانستان د میرمنو دپاره څومره کار شوی وو، خو نن ورځ متاسفانه موږ تاسو هغه څه نشو لیدلی. یو دلیل یې دا وګورئ چې په هغې وخت کې خپله ملکه ثریا هغه میرمن وه چې د خپل میړه د څنګ سره به یې همیشه لیدل کېدله، د څنګ سره به یې وه، فعالیت به یې کوله، د افغانستان د میرمنو دپاره به همیشه کار کوله. دا وه چې دی مکتب د میرمنو د پاره جوړ کړل، او کوشش یې وکړل چې د میرمنو د پاره خدمات وړاندې کړي. خو لکه دا چې مومن صاحب وي، متاسفانه په غي وخت کې او تر نن ورځې پورې زموږ تاسو د ټولنې په اکلا باندې چیرنه ډېرې کمې شوې دي چې څنګه د افغانستان خلک موږ تاسو کولای شو چې د پیشرفت لپاره تشویق او د رقم پرمختګ لپاره تشویق وکړو، د افغانستان ارزښتونه پکې هم پکې خوندي وزي. په غي وخت کې هم څه وخت چې د مکتوبونو دروازې پیل شولې، او دلته د میرمنو دپاره تیاتر جوړ شول، او هم در رقم د میرمنو دپاره خدمات جوړ شول، پانتونونه را خلاص شول. په دې وخت کې هم موږ تاسو ته څه خلک دلودل چې اوغوی سرسخت مخالف و در رقم پیشرفت سره، او فکر کولا چې دلته کیدای شي چې د مذهب سره نن ورځ په ټکر کې اوغوی راشي. په همدې په خاطر باندې مخالفتونه ورځ تر بلې هم ډیر شول، او دلیل دا و چې په غې شدت سره چې دوی کوشش وکړه چې هغه تغییرات راولي، افغانستان خلک ورته آماده نه وو. بیا که ورته وګورو چې هغه کوم پرمختګونه چې راغله.
بله، فکر کوم چې د دوی پاړي کې څه ستونزه رامنځته شوه. بیرته به هغه لی ډیوې ته ورشو، اړیکه به یې ورسره وصل کړو. اتمر صاحب، که تاسې ته راشم، هغه لی ډیوې اشاره وکړه چې په افغانستان کې په یو څه ذهنیتونه خلک دې ته ماده نه و چې تغیرات ومني. او مومن صاحب هم یادونه وکړه چې د خلکو فکر او ذهن دې ته چمتو نه و دغه تغیرات چې امان الله خان په ټولنه کې غوښتل یا اصلاحات چې غوښتل دا ومني. هغه وخت کې کومه د سیمې هیوادونو ته وګورو یا دغه پرمختګونه چې د هغه وخت راهیسي د افغانستان شاوخوا هیوادونو یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې اوس پرمختللي هیوادونه دي د افغانستان سره پیل کړي ده ښه پرمختللي دي، فکر کوي د افغانانو ترمنځ او د نورو هیوادونو د خلکو ترمنځ څه توپیر دی چې دوی تغیر نه مني خو نور نړۍ تغیر مني، هغوی پرمختګ کوي، موږ افغانان د دې ځای چې تغیر ومنو مخته لاړ شو شاته روان یو، خلک مخته روان دي، علت څه ده چې افغانان دغه تغیرات زر نه مني یا هیڅ نه مني؟
ګورې دغه دوه علتونه لري زما نظر، یو داخلي علت دی یو سیاسي بهرنی. تاسو پوهیږئ چې هر پدیده که مونږ مطالعه کړو هغه باید د زمان او د مکان د شرایطو سره په تړاو سره مونږ ارزیابي کړو. د امان الله خان دوره که مونږ په مشخصه توګه ووایو، هغه وخت کې خپل امان الله خان د دغو ازادي بخښونکو جنګشونو په اصطلاح پیل کړی و، یعنې اولین کس و چې په سیمه کې د انګریزانو نه دوی خپل استقلال ترلاسه کړ. او دا د انګریزانو څلور سوه کلن حاکمیت په هند کې او په نیمه قاره کې یو چیلنج یو خطر. او همداسې م وشول، هندوستان یا هند د امان الله خان د استقلال د نمونې سینه، دوی هم پیروي وکړه او دوی هم په استقلال طلبي باندې یا د انګلیس نه د استقلال په اخیستلو کې خپل مبارزې شروع کړلې، چې د ګاندي او نهرو او نورو کسانو په وسیله په هند کې دا پیل شوې. او د امان الله خان په وخت کې حتی د هند جلا وطنه حکومت په کابل کې جوړ شو چې د کابینې غړی یو مولانا برکت الله و چې مسلمان و، بل مهندر ناتھ پرتاپ سنگ و هندو، او دې سره نور دولس کسه لس کسه نور. اول خو انګریزان په دې باندې پوه شول چې امان الله خان نه یوازې چې د افغانستان دپاره استقلال اخیستی، اوس منحظ یو نمونه د سیمې د هیوادونو دپاره دا یو الګو ګرځېدلی. نو د هغه په بنسټ باندې امان الله خان سره دوی د فکري لحاظه داسې یو تضاد پیل کړ چې امان الله خان دننه په افغانستان کې دوی بدنامه کړي او هغه داخلي علت پرې راګرځي. داخل کې دغه د خلکو د ژوند سطح یا پوهه دومره اوچت نه و. نو دلته انګلیسانو ته ډېر آسان کار و چې دوی دغه مذهبي مشران لکه حضرت شور بازار، ملای لنګ او دغسې څو کسان نه دوی استفاده وکړي د امان الله خان د نهضت پر ضد دوی را وپاروي. نو داخل کې دا د خلکو د پوهې سطح د بې سوادي کچه دا یو بل دلیل دی. او تر ننه پورې هم زما باور داسې دی چې زموږ عمده مشکل د خلکو د پوهې د کچې پورې اړه لري. همدا نن په رسنیو کې تاسې ګورې پیران بیا پیدا شوي دي، کله زابل کې د دوی راڅرګندېږي، دوی لاسونه مچ کېږي او کورونو ته پسونه ورته راغلي، کله په هلمند کې کله په پکتیا کې او کله په کوم ځایونو کې. تاسو اوس په دغه رسنیو کې ګورئ د پیرانو او مثلا د هغه کسانو چې دوی د دغسې افراطي عقایدو د دغسې خرافاتي عقایدو تبلیغات کوي. او مثلا اوس هم که تاسو وګورئ د افغانستان تقریبا شپېته تر اویا تر اتیا فیصده مونږ بې سواده لرو. تر اوسه پورې خلک په دې باور کې دي چې ځمکه د غوا په شاه باندې ولاړه ده. یعنی د دې خلکو یا دغه فکر ته تاسې نوی فکر چې راولئ، یو نهضت راولئ، طبیعي ده چې دا مخالفت سره مخامخ کیږي. او زه داسې فکر کوم چې یو بهرنی لاسوهنه، او ځکه چې هغه وخت امان الله خان کله چې استقلال واخیست، دوی د شوروي اتحاد سره چې هغه وخت دوه کاله کېده چې دوی انقلاب اکتوبر هلته ترسره شوی و، هغه سره ډېر نږدې روابط، سیاسي روابط، سفر، او د امان الله خان مسکو ته د لیلن سره د دې لیده کاته، دا خپله د انګریزانو دپاره د نه منلو وړ و. او همدغسې د امان الله خان ارتباط د ترکیې د مشر کمال اتاترک سره چې په ترکیه کې د ترکیې د دولت یا د کمال اتاترک مقاومت یا دریز د انګلیس په مقابل کې او د نورو قدرتونو په مقابل کې دا یو چیلنج.
اتوار صاحب، په بخښنه سره دلته یو پوښتنه کوم. یعنی دوه علتونه شول، یو دا چې سیاسي مداخله وه د انګریزانو د خوانه، او بل په افغانستان دننه کې د افغانانو بې سوادي د دې سبب شو چې دغه تغییرات افغانان ونه مني یا پر ضد باندې یو ډول ملایانې راپورته کړل. خو په ټوله کې که چېرته دغه د سیمې هیوادونو ته وګورو، هغه وخت کې غازی امان الله خان د ټول سیمې لپاره، د هیوادونو لپاره الګو ګرځېدلې وه. فکر نه کوئ چې د هغه مهال که چېرې یوازې په نظر کې ونیسو، د سیمې هیوادونه به هم په همدې وضعیت کې و، خلک به بې سواده وه، د انګریز مداخله به پکې وه، که نږدې هم د هند ته ورشو خو هلته به هم دغه ستونزې وې. خو هند بریالی شو چې د دغې پدیدونه په اسانه باندې ووځي، او نن یو له پرمختللو هیوادونو څخه دی. ولې افغانستان په دې برخه کې بریالی نه شو؟
ډېر ښه سوال، تاسو ډېر ښه شي ته ښه موضوع ته اشاره وکړئ. ګوري، هند په هغه وخت کې د هند خلک دوی یو موټی خلک وو. په هغه وخت کې ګاندي، که تاسو دا تاریخ وګورئ، ګاندي، مهاتما ګاندي په هغه وخت کې انګریزانو سره ډېر نرم مبارزه پیل کړه. نرم مبارزه په دې معنا چې د انګلیس کمپنی ګان په هند کې وو، او دا مثلا ډېر مشهور کمپنی ګان د نساجي کمپنی وو، چې دغه د هند پر نفوس هیواد دوی د انګلیسي محصولاتو ځینې استفاده کوو. په هغه وخت کې ګاندي یو شعار ورکړ خپل ولس ته چې تاسې تحریم کوي انګلیسي تولیدات، تاسې خپل ټکر په کور کې جوړ کړئ، او هغه د لرګیو هغه چرخه د خپله خلکو ته وښود، او خپله یې د دغه چرخې په وسیله ځان ته د نخو نه ټکر جوړ کړي. دا د کارباس ټکر د هغې نه راپیدا دی، یعنې د هغې نه تقریبا نمونه اخیستل شوی. په هغه وخت کې ټول هندوستان دغه کار وکړ، او د انګلیس هغه سرمایه ګذاري ته دوی یو ډېر لوی ګزار ورکړ. یعنی ولس د مهاتما ګاندي د شعار تر شا، د تصمیم تر شا ولاړ. خو متاسفانه افغانستان کې د انګلیس لاسوهنه، او دلته د یو لږې اجتماعي شعور موجودیت سره امان الله خان په دې ونه توانېده، او دغه دلته نور شورشونه مسلحانه و د امان الله خان پر ضد. په هند کې خو دغه مسلحانه د ګاندي پر ضد نه و، نو ځکه په هند کې دغه اجماعي نظر یا اتحاد نظر د ګاندي د نهضت یا د انقلاب سره یو ځای و. در حاله چې د امان الله خان په وخت کې ټول ولس په دغه فکر نه و، ځکه ولس داسې فکر کاوه چې دی چې اروپا ته تللی، بېرته چې راغلی دی بدل شوی. د دې فکر تغییر خوړلی د اسلام نه. په دغو افواهاتو او اوازو باندې خلکو یعنی خلکو تصمیم ونیو چې د امان الله خان پر ضد شورش وکړي. او د دغه شورش رهبري تاسې ولیدل چې د څو داړه مارو غلو په لاس کې و، نه د هغه علماو په لاس کې چې هغه د دین او د مذهب او د علم پیش کراولان یا استازي و.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. مومن صاحب تاسو ته راځم. تاسو مخکې د اتفاق او اتحاد خبر وکړه چې کله افغانان خپلواکي واخلي ساتلی ورته ستونزمن وي نشي ساتلی، ولې د افغانانو ترمنځ ستاسو په باندې اتفاق نشته، اتحاد نشته؟ او یو څه چې ډېر په سختۍ دوی ترلاسه کړي ډېر په اسانه ترې نه ځي، دلته ستونزه څه ده؟ او یو بله مسله چې په افغانستان کې غواړم دغه ورسره تاسو یادونه وکړئ چې اتمر صاحب هم وویل چې د غازی امان الله خان چې اروپا ته راغی بیرته چې کله افغانستان ته ستون شو خلکو ویل چې دې تغییر کړی د هغه اسلامي ارزښتونه چې دي نور ورته پابند نه ده. موږ په افغانستان کې، یعنی افغانستان یوازې اسلامي هیواد نه ده، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه هم شته دي. دلته توپیر د افغانانو د اسلام او هغوی چې په نور نړۍ کې، لکه موږ مثال ورکو ترکیې مسلمانانو ګورو، د عربستان مسلمانانو ګورو، د نورو هیوادونو مسلمانانو ګورو، یا نږدې ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته ورشو د هیوادونو مسلمانانو ګورو، د دوی توپیر په څه کې ده چې دوی دغه د اسلام او مسله بیا دومره کلکه نیسي، حتی خپل پاچایان په رنګ خپل هیواد راتلونکی په خرابوي؟
تاریخي برخ ته اشاره وکړه او ډېر ښه تحلیل مو واقعتا هم چې د غازی امان الله خان د نظام پرځېدل همدغه نه چې افغانستان یادونه وکړه دا ډېر زیات مهم و. او کور دننه زما له نظره کور دننه په افغانستان کې چې هر نظام رنګ شوی ده کوردنه نه ډېر زیات مشکلات او ستونزې وي چې بالاخره بیا بهرني کړی یا بهرني اخ چې غوی غواړي غوښتل چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي، ډېر په ښه توګه او په اسانه توګه دوی لاسرسی ورته پیدا کړی. یعنې لا تم دا چې لکه څنګه چې اسمار صاحب ویلي، بدبختانه په افغانستان کې د بې سوادۍ کچه ډېره زیاته لوړه ده او خرافات په اسلامي اړخ په عقیدتي اړخ کې تاسو ګورئ دا اوس ځینې ولایتونه دي، نمونه یې نه اخلم، دا اوس هم لاړ شي لکه څنګه چې اتمار صاحب یادونه وکړه، موږ ته دوی ورځي جنډې دوی پاغه بندوي، پیران دوی لري، هر څه چې وګورئ دوی نه، حتی یو پیر چې هغه په خپله نه پیژني په اسلام، یعنی خپله په نوم مسلمان ده له اسلام نه معلومات نه لري، خو د پیر په نوم باندې له دوی نه پیسې راټولوي. د دوی په کور کې به خپله د یو مړی ډوډۍ پیسې نه، خو هغه پیر ته به خپل پیسې راوړي. یعنی دومره د دننه په ټولنه کې زمونږ بدبختانه د بې سوادۍ کچه ټیټه ده چې موږ نشو توپیر کولای. یو علت یې همدا و چې بالاخره نظامونه، او بل په راس کې چې کوم کسان ټاکل شوي د نظامونو په راس کې دغه سیاسي ساختار چې پر مخ وړی، ما مخکې یادونه وکړه، هم خلک نه دي پېژندلي دي چې دغه ولس له ما نه غواړي، او د دې ولس فکر هغه ظرفیت څومره ده چې زه اوسم کړی دغه اصلاحات راولم. ګوري صرف چې تم اشاره وکړه، کله چې غازی امان الله خان سفر اروپا ته سفر کوي، او هغلته یو اوږد سفر د غازی امان الله خان وي، یعنی په ډېری اروپایي هیوادونو باندې چې کله ګرځي، نو دې کې که وغواړو که ونه غواړو، د امان الله خان یا د غازی امان الله خان هغه فکر چې مخکې ول اروپا نه درلودل او وروسته له اروپا نه درلودل ډېر زیات تفاوت یې وکړ په هر برخه کې، هم په سیاسي برخه کې او هم په اقتصادي برخه کې. کله چې اروپا ته ځي، نو امان الله خان دا وایي چې د اروپایانو څومره پرمختګ کړی دی، نو موږ هم کولای شو چې دغه پرمختګ وکړو. کله چې اروپا نه راګرځي، زما له انده او هغه سم چې په تاریخ کې ویلي دي او کوم معلومات له ټولنې نه چې لرو، بدبختانه امان الله خان د ډېرو غټو سترو پروژو مخه یې ډېر کوچني مسایلو ونیوله. موږ همېش دغه تیشه خپل په خطا وهلې ده، موږ همېش خپله هغه کومې غټې غټې لاسته راوړنو په ډېر کوچنیو لاسته راوړنو له لاسه ورکړي دي. مثلا اوس په افغانستان کې مثلا اتمر صاحب د ګاندي یادونه وکړه، د هندوستان یادونه یې وکړه. هندوستان ټولنه او د افغانستان ټولنه ډېر زیات توپیر لري. افغانستان اسلامي ټولنه ده او د هندوستان ټولنه اسلامي ټولنه نه ده. هغه دغه فکر ته جوړ کړي ول دا خلک، هندیان دې فکر ته رسولي ول چې بالاخره د ګاندي اصلاحات ومني، یعنی هلته په میلیاردونو او په میلیونونو نفوذ لري. خو په افغانستان کې چې یو اسلامي مذهبي ټولنه ده، دغه فکرن خلک دې ته جوړ نه ول هغه اصلاحات ته. مثلا که زه یو مثال ورکم، د ملکه ثریا که چېرته ټیکری اغوستی و را سرګند شوي ولا د امان الله خان سره، او کې سرلوسي راغلي ولا، دا څه توپیر کوي؟ خو یو اسلامي ټولنه ولا خو ټیکری که اغوستی نو هیڅ فرق نه، خو دغه
دغه موږ په لوی لاس هغه کسانو ته دغه واک ورکړو چې موږ نظام را وپرځوي چې هغه په خپله له اسلام نه خبر نه ول. اوس تاسو د حبیب الله کلکاني مشري به څه وي او د دوی بیا هغه اصلاحات به څه وي چې دوی راوستل خود څه و چې بل مسله مثلا موږ کولی شو چې ښوونځی د خپل د خویندو د خپل د انجونو لپاره جوړ کړو، خو دا ضرور نه و چې موږ یو مختلط نظام را منځته کړو، ځکه په هغه وخت کې خلک دېته جوړ نه ول او زمونږ اسلام هم دا نه مني ورسره اصول نه مني، ځکه یو اسلامي ټولنه ده. دا بل په اساسي قانون کې ځینې مسایل ول چې هغه ډېر حساس برانګیزه مسایل ول. تاسو ولیدي یو ځل څه شو بیا په فرمان کې بیا ځلې پې کتنه وشوه، ځکه حساسیتونه را وپارول شول او دا انګریزانو ډېر ښه دقیق مطالعه کړی و چې افغانان په کومو مسایلو باندې زر راپارول کېږي، هم له فکري اړخنه او هم نظامی اړخنه څنګه راپارول کېږي. هغه و چې انګریزانو لاسوهنې شروع کړې. حتی تاسو ولیدي چې پیر بغدادي کتاب کې هلته لیکل شوي و ملای لنګ و نور مسایل یو ځای کې ما ولوسته چې همدغه کسانو ویلي چې تاسو لاړ شئ داسې یو ونه ده شنه د هغه د ونې لاندې مخوب لیدلی او یو خط دی او هغه خط تاسو راوباسئ. کله چې دوی ځي او رښتیا هم خط چې راباسي په خط کې لیکل شوي چې امان الله خان کافر شوی ده، امان الله خان له اسلام نه واوښتی ده، نور د امان الله خان په وړاندې باید بغاوت راپورته شي. ګورې دا هغه څه دي زه فکر کوم ایمال نظره زه دا نظر لرم چې زموږ د داخلي ستونزو لاره هواره کړې ده بهرنیو کړیو ته. که موږ په داخل کور دننه سم سیاست کړی و ښې پالیسیانې مې طرحې کړې وې. او بله امان الله خان ډېره بیړه درلودله، اروپا کې په 50 کالو کې هغه ځای ته رسېدلی و، امان الله خان وروسته په 10 کالو کې هغه ځای ته ورسېږي. دا امکان نه لري. یعنی موږ په ډېر بیړه سره غوښتل چې اصلاحات راولو و. امان الله خان ګوري ډېر ښه کارونه ول، یعنی ډېر بنیادی بنسټیز کارونه ول چې د هغې جملې اساسي قانونو د ریل پټلۍ په اقتصادي برخه کې ول. غوښته چې امان الله خان حتی اروپایانو سره اړیکې جوړې کړي، خو دغه اړیکې او دغه بنسټیز کارونه هغه کوچنی مسایل چې هغه
مومن صاحب یعنی دغه د حجاب مسله چې هغې له مېرمنې نه په محضر کې پغمان کې جرګه کې څادر لري کړی و، دا د دې سبب شو یا دا چې مېرمنو ته ویلي و چې تاسې په ښوونځیو کې له نارینه وو سره ګډې زده کړې کولی شئ، بهرنیو هیوادونو ته د محصلانو لیږل، دا د دې سبب شو چې دا نظام ړنګ سي؟ یعنی موضوع به ښځه کې وه.
ګورې اصلا که موږ وګورو، اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، انګریزانو هیڅ کله وخت نه غوښتل چې د امان الله خان کومه خپلواکۍ چې ترلاسه کړې ده او هغه غواړي چې امان الله خان نه یوازې افغانستان لپاره لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلي، یعنی هغه هیوادونو لپاره خپلواکۍ ترلاسه کړه چې کلونه کلونه د استعمار لاندې ول، د استثمار لاندې ول. حتی دلته یادونه ډېره ښه ټکي ته اشاره وشوه، روسانو سره چې کومې اړیکې جوړې شوې د امان الله خان، حتی ځینې تړونونه لاسلیک شول، نو دا د انګریزانو لپاره د منلو وړ نه و. انګریزان په دې پوهېده چې د افغانستان ټولنه څه ډول یو ټولنه ده او کوم حساسیتونه راوپاروي. نو دغه مسایل چې ما یادونه وکړه، پرته له شکه چې دا هیڅ ضرور نه و په هغه وخت کې چې په دومره بیړه سره دغه کارونه وکړو او بالاخره موږ حساسیتونه راوپارو، او دا د دې لامل شول چې افغانستان بیا لاړې او بحران خلاړ، او یو داسې یو بحران خلاړ چې افغانستان متاسفانه د شپږو میاشتو په لار کې اساسي قانون هم له لاسه ورکړ. هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې هغه هم موږ له لاسه ورکړل.
مننه کور ودان مومن صاحب، تاسو ته به
درلودل چې هغه پرمختګونه موږ کولای شو چې وساتو، خو بدبختانه چې هغه پرمختګونه له موږ نه ونه شو کړی چې وساتو، او نه و شو کړی چې هغه خپلواکي وساتو. او بالاخره امان الله خان خو شعار هم دا و چې خپلواکي په علم ساتل کېږي، په سواد ساتل کېږي، او باید دا کار وشي. خو
مننه کور ودان. اغلی پتنګ که تاسو راشم مومن صاحب په خپل خبرو کې وټکی ته اشاره وکړه چې دغه د میرمنو مسله یا په ټوله کې د حجاب مسله، دغه موضوع یوازې د امان الله خان په وخت کې نه، لاغې نه وروسته څومره نظامونه چې راغلي دي کړنګ شوي دي، هم په یو ډول قربانی له ښځو اخیستې ده. اوس هم که چېرته موږ وګورو په افغانستان کې طالبان حاکم دي او د دوی دغه محدودیتونه یوازې پر ښځو متمرکز دي، ولې د افغانستان په ټول تاریخ ته کتنه وشي د ښځو مسله چې کله راپورته شوې ده نظام ړنګ شوی دی، محدودیتونه پر ښځو لګول شوي دي، ولې یوازې ښځه یو نقطه ګرځېدلې ده چې باید سیاستوال په تمرکز وکړي او دا لکه یو وسیلې غوندې وکاروي؟
ګوري چې چرته موږ تاسو د افغانستان تاریخ ته ورګورو، اکثره وخت د غوسم د کلیو د زوی تشرار شو که پښتنه د چانه وکړو چې تاسو مور نوم څه دی، د مور نوم پر نه چته ویایي، خپل میرمن در نه ساتل کوي، خپل خور او خپل هغه خزینه چې په کور کې وګوي ساتل کوي. او اکثره افغانان نارینه چې دي هغوی کوشش همیشه کړی دی چې خپل میرمنې په حفاظت کې وساتي، او هغه همیشه لکه د یو غیرت په ټکی باندې ورته کتل شوي دي. نو دغه بهرني هیوادونه یا هغه سیاست چې بیا د کور په منځ کې دلته لوبول شوی دی، همیشه دوی پوهېدلی دي چې په کوم نقطې سره افغانان موږ تاسو کولی شو چې احساسات یې راوپوروو، او دلته کولی شو چې دوی په خپلو منځونو کې په شخړه کې راولو. نو دلته که موږ تاسو وګورو، په دې همیشه هر ځلې چې یو نظام راغلی دی، یو نظام به چې راغلی وي هغې کې چېرته د افغانستان میرمنو ته یې ازادي ورکړي وي، بیا بل نظام د هغې په سر باندې راغلی دی چې هغوی ډېر سرسخت قیدات بیا راوستلي دي. هر ځلې که موږ تاسو وګورو چې د نظامونه بدل شوي دي، قیدات اکثره وخت یا میرمنې ته ورکړل شوي دي یا ډېره زیاته ازادي میرمنې ته ورکړل شوې ده. لکه عموما صاحب دلته ووایي زموږ تاسو ګورې ټولنه هغه ازادي چې یا په هغه شدید شکل باندې چې ازادي کوشش یې کوله چې ځینې حکومتونه راغلل منځته او کوشش کوله چې هغه ازادي میرمنو ته ورکړي، خو زموږ تاسو ټولنه دې ته فعلا نه وه آماده، هلته نن ورځې پورې هم سمه نه ده ورته آماده. دلیل دا دی چې موږ تاسو باید اول خپلې ټولنې ته پوهاوی ورکړو، اول کوشش باید ته وکړو چې هغوی په درسونو باندې راولو، ښوونځي ورته جوړ کړو. خو متاسفانه هر ځلې چې حکومتونه راغلي دي، خصوصا د بهرنیو هیوادونو له طریقې نه، د دې نه چې تمرکز یې ته ورکړو شي چې ښوونځي را خلاص کړي، او د دې لپاره کار وشي چې څنګه پوهاوی ورکړل شي، او د مکتبونو له طریقې نه ترقي ورکړل شي، خو دوی څه شی کړي دي؟ دوی زیاتره وخت د غربي هیوادونو مثالونه راوړي دي او کوشش یې کړی دی چې دلته په افغانستان کې هغه په پښو باندې ودروي. همدغه دلیل و چې څو ځلې زموږ تاسو حکومتونه راچپه شوي دي، د خاطر باندې چې موږ ونه شوای کړلی چې په هغه رقم شکل دیموکراسي افغانستان ته یې غوره کړو چې هغه د افغانستان خلک کولی شي چې کلان وی منی یا ورسره کوشش وکړي چې بلاتیات ورسره پیدا کړي. ګورئ یو زغپله د جمهوریت د نظام غوښتون کې یم. خوب جمهوریت کې موږ تاسو داسې اشخاص درلودل چې هغوی په دا رقم شکل باندې کوشش یې کوله چې د افغانستان هغه نظام په دا رقم شکل باندې مخته بوزي، خو هغه اکثریت افغانستان کې چې خلک وو، خصوصا بیا په کلیو کې چې وو یا په لرو پرتو سیمو کې چې وو، هغوی نه وو ورسره عادت. هغوی ته دا شی ډېر زیات جالب ورته ښکاره کېدل چې څنګه یوه میرمنه کولی شي چې تلویزیون ته راووزي او دلته غربي جامعه په ځان باندې وي، او بیا د رقص او د موسیقي د څنګ سره دوی هغه خپل فعالیتونه کوي. نو دغه څه و چې زه فکر کوم زموږ تاسو ټولنه نه به ورسره آماده وه. همدې په خاطر باندې هغه اشخاص چې بیا کوشش کوي چې بیا نظامونه راچپه کړي، یا لکه طالبانو چې په هغې وخت کې به بیا کوشش کوله چې جمهوریت راچپه کړي، همدغه به یې بیا بانه نیولی چې ګوره دلته فاشه راغلې ده په افغانستان کې، د نظام چې دی غواړي چې زموږ تاسو میرمنې بلیرې کی، زموږ تاسو ځوانان بلیرې کی. همدا به یې بیا یو شوار نیولا ځان دپاره، او همدغې طریقې نه بیا کولی شوای چې خپل ځان ته هغه خلک چې اکثریت په همغې منطقو کې اوسېدل خپل ځان ته یې راجذب کړي. نو زه فکر کوم چې افغانستان ته څه شی پکار دي، هغه موږ تاسو پرمختګ ته شدیده نرچه لرو، خو دا
په بخښنې سره دلته یو بله پوښتنه کوم. اوس دغه 150 کلونو کې کېدای شي یو له دلایلو همدا وي چې په افغانستان کې مثلا ښځې ته ډېره ازادي ورکړل شوې ده، بل نظام ډېره محدوده کړې ده، او کوم نظام چې ډېره ازادي ورکړې یو علت چې هغه پرزیدلی ده، دا چې هغه مخالفې ډلې دا بانه کړې چې دا د ګورې دلته ښځې فحشا ته ځي یا بېلارې کېږي یا د اسلامي اصولو نه سرغړونه کوي. کېدای شي دا د دوی لپاره بهانه وي. تاسو د طالبان د نظام مثال ورکړو. اوس په افغانستان کې همدغه اوس چې موږ خبرې کوو په خبرونو کې، به تاسو نور پروګرامونو کې موږ سره اورېدلی وي، زموږ یو اورېدونکی ده هغه ویل چې خپل راځي رادیو کې خبرې کوي، زنګ وهي، موږ سره خپل نظر شریکوي. خو که ته ورته وایي چې راشه لور ته دې همدا ټلیفون ورکه چې هغه هم راشي خبرې وکړي، خپل نظر مطرح کړي، آماده نه ده چې دا کار وکړي. نو په افغانستان کې څه داسې حل لار تاسې ویني په ځانګړې توګه د نارینهو لپاره چې دوی آماده شي، حقوق مني، هغه حقوق چې اسلام خزې ته ورکړې دي په افغاني ټولنه کې ورکړل کیږي سید د ټولي نظامونو رنګ شوې دي یا هر څه چې بخښ شوې هغه یو تیر وطنه خو پراتلونکي کې څنګه مثلا په افغانستان کې څه داسې د خزو په برخه کې وشي چې هغه د نظام د رنګېدو سبب نشي او مخالفې ډلې ته بهانه په لاس کې ورنه کی
اغه ګوري درس دی زه وکم چې څه وخت موږ تاسو ټولنه د تشویق کو چې مکتبونه دروازې ورته خلاصې کړو درسونه ترارشي پانتونونه ترارشي په دغه وخت کې موږ تاسو کې چې ځوانانو وینې چې پانتونونه ویلې دي او درسونه ویلې دي وای ډېر آزاد طبیعت دی داس آزاد طبیعت ما مطلب نه دی چې وګړي د اسلام نه به خبره وي یا اسلام نه بیزانداری کړی وي نه د اسلام نه خبر لري خو په دې باندې پویلی چې یو مېرمنه چې چیرته غواړي خپل نظر شریک کړي او غواړي چې د اسلام په چوکات کې خپل نظریات ولري یا کار وکړي ستونزه نه ورسلري خو ستونزه په افغانستان کې ده چې اکثره وخت موږ ځوانان د درسونو نه لري ساتلې دي صرف په خارونو کې امکانات متبرابر کړی دي خو د ټیټې یا د لری پراتو سیمو خلکو ته مثلا توجه نه ورکړم دی په خاطر باندې هغه د لری پراتو سیمو بیا خلک هر رقم چې وي خپل تاثیرات لري د خر په خلکو باندې خپل خپلوان لري څه وخت چې ورزي او غوی سره رفت آمد لري او غوی به ورته وي چې تا تور خپل لور پرېږدي مخ نه پرېږدي دلته خو هغه خبرې خپل منځونو کې ورستر بلی دي دا یو دلیل دی او بل یو خبره کوم ګوره یک موږ تاسو د خپل د کارسي صاحب دوره را وګورو اول کې څه وخت چې کارځای صاحب خپل راغې ریاست جمهوریت ته موږ تاسو ولیدل چې د خپل میرمن را واسطه له څنګه سره به کېناوله او کوشش به کوله چې میرمن هغه د میرمنو د پاره خدمات وړاندې کړي خو د ډېر کم وخت لپاره دې په خاطر باندې چې د خپل د کرزي صاحب د چار طرف ته شغه کسانو وګوي به ورته وایي چې میرمنه د پټه کا میرمنه د مرو باسه ضرورت نشته دی چې دلته ستا میرمنه هم سیاست وکړي زموږ اسلام د شای نه مني نو زه فکر کوم چې دلته ستونزه په کوم ځای کې ده چې هغه کسان چې ډېر زیات مذهبي دي یا همیشه کوشش کوي چې مذهب د سیاست سره راګر کړي او شخړه را جوړ کړی او هغه همیشه دغه خبرو ته لمنې وهی خو متاسفانه تنن ورځې پورې زه فکر کوم چې موږ تاسو د ولسمشر سره د سیو میرمن موږ تاسو نه د لودل چې هغه د افغانستان د میرمن او د پاره خصوصا کار وکړي بیرغ رو لوخپل ولسمشر غنی ته چې د حقوق میرمن خارجي و چې هغه به د افغانستان د میرمن او د درد نه ډیره جات نه خبره د افغانستان د ټولو خلکو په ژبه باندې بلد نه و په کلتور باندې بلد نه و ته هم غت ستونزې د لودل موږ نه شو کولای افغان میرمنو چې خپل ځان په غیر میرمنه کې وګورو چې وایي چې د زموږ لومړی میرمنه د کارش موږ ته خدمات وړاندې کی خو هر ځلې چې زه فکر کوم د واکمنان چې راغلي دي اکثریت وخت نرینه او نامدي په خاطر باندې د میرمنو هغه حق او حقوق چې باید ورکل شوی دی هغه همیشه پایمال شوی دی د خاطر باندې چې د میرمنې په د غند په اړه موږ تاسو هیڅ وخت لومړی میرمنه نه درلودلې همیشه نرینه او چې په صحنه کې به مخته کیدل او د میرمنو د پاره چې څه ضروري وو چې باید کار وشي هغه نه دی ورته شوی خو دغه ټولو ستونزو د پاره چې موږ تاسو هر را پیدا کړو زه فکر کوم هغه زده کړه ده د ځوانانو په هوای دی د کور رانیولې باید موږ تاسو په هوای باید ورکړ شي او جنکی ته والک ته باید په یو سترګه باندې وکتل شي خصوصا څو وخت چې تعلیم ته خبره راځي کار ته خبره راځي زه فکر کوم په دغه وخت کې هغه فامیلونه چې واقعا در سونه ویلي دي او په زده کړه باندې بوختي دوه یې هغه خپل کړنو ته او زه فکر کوم چې دوه یې هغه رفتار ته د میرمن سره هغه مختلف دی د کچې د موږ تاسو د هغې کسانو سره بیا مقایسه کوو چې هغوی به په کلیو کې دي او په لرو پرتو سیمو کې دي د هغوی هغه د مکتبونو دروازې اکثریت وخت هغه خپل هلکانو هم نه دي لیدلي همدې په خاطر باندې به هغه ستونزو سره موږ مخامخ کیږو زه به فریده جان یو مثال ته صدر کړم زما پلار مثال خپله د پکتیا دی خو د پکتیا نه راغلی و کابل ته په کابل کې خپل درسونه ویي او کوشش یې کوله چې بیا لورانې هم درسونه ویي او مکتبونو ته راړی شي خو بیا زموږ ترونه و چې دا مغه یو پلار اولاد و ترونه می و چې هغه په کلیو کې وسیدل هغه به اجازه نه ورکول خپل لورانو ته چې هغه مکتبونه درار شي په خاطر باندې چې په غي منطقو کې بیا مکتبونه موجود نه ودان دی په خاطر باندې هغه هغه چرته پاتې شو د ټولنې نه او پرمختګ ته بیا زمينه خپل حکومتونه نه دوته برابر کړی
مننه نه یعنی د کلو خارونو ترمنځ توپیر د دې سبب شوی د چې دغه کلیوالي خزي او خاري خزي په هر ډول سره توپیر ولري او دا بلخره حکومتونو ته یا مخالف اپوزیسیون ته یو بهانه په لاس ورکړي چې نظامونه رنګي اتمر سي تاسو ته راځم که تاسو رته پلنډو کې وای اوس په افغانستان کې د سواد یا د زده کړې کچه د پخوا پرتله باندې تیر شل کلونو پرتله باندې نور هم ټیټه شوې ده. نجونې نشي کولی زده کړه وکړي، نه پوهنتون ته اجازه لري نه ښوونځي ته. د هلکانو زده کړه په هغه کیفیت چې باید نړۍ سره برابره شي سیالي وکړي نه ده. او تاسو یادونه وکړه چې که څوک غواړي دغه ارزښتونه وپېژني، دې لپاره ضرور ده چې دوی سواد ولري، تر څو هغه نظام او هغه ارزښتونه چې په یو ټولنه کې دي دوی ورسره آشنا شي وپېژني. څه فکر کوي دغه ځوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی، د دې آینده څنګه ده؟
زه ډېر متاسف یم ځکه دا د یو نسل تباهي دی. په دې شل کلونو کې چې هر څه یعنی هغه څه چې زموږ دل خواه و هغه څه خو نه و، خو لیکن دا فرصت د جنوبیانو د هلکانو دپاره مساعد و او د تحصیل دپاره، د دوی د پرمختګ دپاره، د دوی د ښه روزنې دپاره یو فرصت و. او دا فرصت اوس دوی نه اخیستل شوی. متاسفانه دغه نسل یو تباهي خواته روان دی. که د دې غم ونه خوړل شي دا به د افغانستان دپاره ډېر لوی یو غمیزه وي. زه هم په دې باور یم لکه دوستانو چې هغه ته اشاره وکړه، دغه تفاوت دی، فرهنګي تفاوت د کلیو او د ښارونو. ښارونه ډېر مخته لاړل، ښارونو کې ژوند په دې معنا و چې لکه د اروپا غوندې دوی ژوند درلودل، امکانات د تحصیل و، د سرمایه ګذاري و، د کار و. دې سره خود په خوده د کورنۍ اقتصاد وده کوه او دغه نسل دغه ډېر امکانات ترلاسه کړ چې دوی تحصیل وکړي. متاسفانه په افغانستان کې دغه 15 کاله دغه فرهنګي جګړه دی. کلي د ښار سره په یو صفحه کې نه دي، کلي ډېر وروسته پاتې دي، هم د تحصیل و تعلیم له اړخه، هم د هغوی د فکر له اړخه. او ښارونه چون دوی نړۍ سره نږدې دي، ترقي کړی، نو په دغه وسیله هر څوک کولی شي چې د دغه تفاوت نه په استفادې سره نظامونو ته ګواښ پیښتي چې موږ د دې متاسفانه چې شاهدان یو.
مننه کورودان اتمر صاحب ژوندی اوسئ چې پروګرام کې در سره ګډون وکړو. مومن صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي. تاسې د تاریخ یادونه وکړه د ټولنې او په ځانګړې توګه د یو د افغانانو چې نسلونه څنګه دي، یو ټولنې نفس باید څنګه ولوستل شي. اوس طالبان واکمن دي، ښوونځي بند دي، ښځې کار نشي کولی. فکر کوي په دغې وضعیت کې چې طالبان روان دي، دوی به بقا وکړي او د تاریخ یو پاڼه به بیا داسې نه شي چې کلونه وروسته خلک یا په بد نوم یاد کړي یا په ښه نوم یاد کړي؟
لومړی خو زه دا وایم چې بدبختانه په افغانستان کې افراط و تفریط شوی ده، نو دغه افراط و تفریط باید له منځه لاړ شي. دویمه مسله دا ده چې سیاست له اسلامه بیل نه ده، اسلام له سیاسته یو د بل لازم و ملزوم دي. دریم که موږ غواړو په افغانستان کې واقعا یو داسې نصاب رامنځته کړو، یو داسې دولت رامنځته کړو، موږ او تاسو باید اسلامي ارزښتونو ته او افغاني ارزښتونو ته لومړیتوبونه ورکړو. په هیڅ صورت باندې موږ نشو کولای هغه فکرونه، هغه فرهنګ چې هغه د نورو هیوادونو دی او هغه په افغانستان کې راولي، دا امکان نه لري. نو که غواړو ګوري اول دغه د کورنۍ ژوند ته کراسو ساختار ته هغه څه چې اسلام حق حقوق ښځو ته ورکړی ده، زه فکر نه کوم چې هیڅ دین ورکړی وي. او بدبختانه هغه کسان چې د اسلام پر اساس کې دي هماغه حقوق ترې نه اخیستی ده، هماغه کسان چې د اسلام ټیکداران دي هغه اسلام حقوق ترې اخیستی ده. که د اسلام اصلي څیره په افغانستان کې تطبیق کړو، زه فکر کوم دا بهترینه نسخه ده چې په افغانستان کې موږ کولی شو چې هغه پر مخ ویچو او بالاخره افغانستان له دغه بدبختیو نه وساتو. تاسو په اروپا تاریخ وګورئ، اروپا کې دا د اتلسمې پیړۍ نه مخکې تاسو وګورئ د
محمد دلته لنډه پوښتنه لرم. تاسو یادونه وکړه چې اسلامي ارزښتونه او دغه افغاني ارزښتونه دی او بل لازم ملزوم دي. اوس خو طالبان راغلي دي او د دوی اعدام داده شو. دوی په افغانستان کې هغه شریعت او اسلام چې څنګه ده په ټوله معنی تطبیقي، بیا فکر کوي چې دغه ارزښتونه لکه اوس افغان نجونې نشي کولی زده کړه وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، لازم ملزوم بیا هم باید اوسي؟
ګورې ما مخکې یادونه وکړه چې د اسلام اصلي څیره، اسلام اصلي څیره په دې معنا چې الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام کامل دین ده. هم ښځو ته حق ورکړی، هم نارینه ته حق ورکړی. هم ښځه د حد تحصیل و د تعلیم حق لري، هم نارینه یې لري. خو ښځې ته یې جلا اصول ذکر کړي دي، ښځې ته یې جلا هېڅ امکان نه لري چې په یو اسلامي ټولنه کې هغه څه چې حقوق د نارینه دي هغه د ښځې اوسي، هغه څه چې د ښځو ایسي هغه د نارینه یي، هېڅ امکان نه لري. ښځو ته هم جلا اصول ټاکل شوي دي، نارینه و ته هم جلا اصول ټاکل شوي دي. تاسو د اسلام تاریخ ته وګورئ او بیا راسئ د غرب تاریخ ته وګورئ. اصلا په غرب کې په اروپا کې د ښځو حقوق تاسو وګورئ، مخکې لاغه دی یو غلام په توګه ښځې ته قتل کېدل، خو وروسته چې کله فیمینیستانو مبارزه پیل کړه ښځو د خپل حقوق ترلاسه کړل. ولې اسلام 1400 کاله مخکې یعنی دا حقوق ورکړي ول؟ ولې بدبختانه دا چې موږ په افغانستان کې حاکمان دي دا حقوق کغه د تعلیم حقوق ده، کغه د کار حقوق ده، دا چې دوی ورته نشي کولای د اسلام په اصولو کې چاپیریال ورته آمده کې، دا خو نو د اسلام ملامتیا نه ده، دا خو د دین ملامتیا نه ده. دا خو راګرځي مونږ په خپله تر راګرځي، بیا مونږ تاسو په خپله اسلام خو نسو ملامتوای. وره اسلام کې هیڅ عیب نشته، هر عیب چې د پخ په مسلمان کې ده. نو ایما ادب دا په ټوله کې دا ده غربي نسخه مې راوړله، کار و نه کړ.
مومن صاحب لطفاً لنډ چې یو دقه وخت لرو، لطفاً لنډ چې یو دقه وخت لرو، دا غلي پتنګ نظر مخلوم، لطفاً لنډ. مننه مومن صاحب، فکر کوم چې ستاسو خبرې قطع شوې. اغلی پتنګ تاسو راشم، تاسو ته لنډ وایي څومره اوس په کار ده هغه افغان مېرمنو ته چې افغانستان دننه دي یا بهر دي په دې برخه کې کار وکړي تر څو افغان نارینه قانع کړي چې د افغاني او اسلامي اصولو برابر د دوی حقونه ورکړي؟ ډېر ساني وخت لري
کورې سره د کوم شابغان او مېرمنو همیشه خپل حق پورته کړی دی او وو څه شي په کار دی؟ هغه فیلی واکمنه ایته کار په کار دی چې خپل پالیسیانو کې باید بدلون رامنځته کړي. که چیرته دوی غواړي چې واقعا افغانستان پرمختګ وکړي او رښتیا دی افغانستان هغه خپلواکي غواړي چې دوی ولماندي او ووایي چې رښتیا افغانستان خپلواک دی، نو د افغانستان د مېرمنو لپاره خصوصا هغه حقوق چې اسلام ورکړی دی هغه دی ورکړي، او د افغانستان میرمنو ته اجازه ورکړي چې هغوی تعلیم وکړي او وشي کړی چې د خپل ورونو د څنګ سره اوګه پوګه باندې ودرېږي او خپل کار وکړي.
مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو، تر بل پروګرام خې چاري ښه وخت.
مکتب ته تلو هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې د هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سمڅه بعد مسوتله تر پسله پورې مې ساتلې کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، ما سم ساتلې.
زما داسې ده کې زما په چوغو چوغو وزاړم، اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
حکومت
ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدار و. خپلو سنفیانو سره به یو چات تلو.
مالور غانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
د ورځې د تازه پیښو او